ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غړي کې د خپل کوربا منورشان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړي په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 203 ارب کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک به وي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوال له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم موجود پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لنګو وړاندې کړې ده، په کوم کې چې 43 ارب کلداري خساره شدل سوې ده. میر خالد لنګو د بودیجې وړاندې کولو پر مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب
2015-16 بجٹ کے موج د تعلیم لپاره 2 ارب 50 کروڑ او اویا لکھ جانگڑے کھڑے چھ د روان مالی کال په پرتلا 19% زیاتی دی. همداسی د سیاحت پڅنګ کې 45 ارب 26 کروڑ او 20 لکھ کلداری جانگڑے کھڑے چھ د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتی دی.
بلخوا ته په صوبه کې د اپوزیشن غوندونو د بجټ وړاندې کولو لدی غونډې بایکاټ کړې دي، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکه مواده ته کړه وا دی قوم سره دی سرکاري ملازمینو سره تا لمنګ ون سټ پروموشن درکو آی کی زمنګ غټه برادر چې کومه دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټ پروموشن را نه ک یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو سپه کې وځي کم دی زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګریس ته په یو رپورټ کې ویلي دي چې داعش وسله واله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا رپورټ د چهارشنبه په ورځ کانګریس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله به پرله پسې پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر نښتو وروسته طالبانو د روانې میاشتې پر 16مه نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګریس ته وړاندې سوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربع ډالرو مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تیره ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 948 میلیونه به پر نوې پروژو او 948 میلیون ډالر به هم پر نمګړیو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 1200 میلیون ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې 13 ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې شوي دي چې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګري ملتونو هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اور بند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویچز خبری اجانس ته ویلي چې تر اوسه په دې خبرو اترو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ، یو پاؤنډ په 1.68 روپۍ او په 1.65 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.25 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په روانه غړی کې به د ریپورټونه واوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه ویلی د جمعې د ورځ نه به اولنۍ روژه وي، خو د پیښور مسجد قاسم علي خان جماعت نه مفتي شهاب الدین نن یعنی د زیارت د ورځې اوله روژه اعلان کړي. نوموړی د مرکزی رویت هلال کمیټه پاړه وایي،
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دی، د څه آئینی حیثیت هم نشته، دا د سینټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان څه وساتئ.
په بلوچستان کې حکومت صوبایي بجټ وړاندې کړی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو استادان د دې صوبې د بجټ نه ګیله من دي.
مرکزی حکومت 7.5% کړی دی، صوبایي حکومت پسې 2.5% کړ، 10% یې کړ. په دې کې څنګه ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو.
ریپورټونه لرو چې د خیبر پښتونخوا د گورنر وینا ده د قبایلي سیمو 15,000 کسان به د روزګار لپاره خلیجي هیوادونو ته استوي. په یاده صوبه کې ځینې د تعلیمي ادارو مشران د نورو صوبو نه ټاکل شوي. نور ریپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلي کې واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د دستکارۍ د مرکزونو یوه مشره وایي،
هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوږو والي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. هغه اوریدونکو خاص توګه په افغانستان کې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا په ځنی برخو کې چې نن یې اولنې روژه دا غی ته د روژې مبارکي وایو. راځو هم د روژې په والا یو ریپورت ته. زمونږ د خبرونه اولنې ریپورت دی د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې پرون ماسپتن ویل چې په هیواد کې هیڅ چا د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی، نو ځکه په پاکستان کې روژه د جمعې په ورځ ده. خو بیا په پېښور مسجد قاسم علي خان جمعه کې بیګا یو لس نیمې بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمونه 30 کسانو د روژې د میاشت لیدلو گواهی ورکړې ده، او هم په دغه بنیاد باندې به نن یعنی د زیارت په ورځ اولنۍ روژه وي. په دې هکله تفصیل د پېښور زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک به وي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره د قاسم علي خان کې تیر شوي دي.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه مې چې وپوښتل چې د مرکزی رویت هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویت هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري، او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه فیصلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټی څه شرعي حیثیت نشته دی، او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټی دا تاسو ځان سو ساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د فیصلې پابندي وکړي، خو په پېښور 400 مردان نوخار سوابي او جنوبي ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم پستر غو ان شاء الله کومه سبا شپې له کوشش وکړو نو شې چې زیم وینم.
زما بنیامین نو دې زه درته کنه متعلق داري کې ټول خلک د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دې د شبقدر 400 سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم دې اعلان نه پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروجې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دې اعلان جلور سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دې پاره چې سیم دیس گواهان تیر شوی دی، نو ان شاء الله موږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روزي.
د یادونه وردا چې په افغانستان خلیجی هوادونو او اروپایی هوادونو کې نن د روزې لومړی ورځ ده. خو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی، او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
لکه تیر کال په سیر دا وار هم پاکستان کې دوه روزې مخې ته راغلي دي. په سرکاري توګه مرکزی رویت هلال کمیټې ویلي دي چې میاشت نه ده لیدل شوې، نو د جمعې په ورځ به روزې اولنۍ، او دلته په پېښور کې بیا په مسجد قاسم علي خان کې ویل شوې دي چې ډېر گواهان ورته راغلي دي، او د هغې په بنیاد په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن د روزې اول ورځ اعلان شوې ده. په دې حکله چې هر کال د روژې اولنۍ ورځ هم دوه مختلفې ورځې شي او د اختر ورځې هم بیا د غراس بدلی دا ولې په دې مفتیان سوي د سراج ظهیر د ریپورت کې تفصیل اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دا وکولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلی شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې 13 شپه د روژې میاشت په نظر را نقله، او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا وچی د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبہ خیبر پختونخوا حکومت اغو آفیشلی اعلان کر دے کہ مونگا مرکزی رو اعتدال کمیٹی فیصلے سر بولاڑو اغو فیصلہ با تسلیم کو دا نہ دے پاکستان مسئلہ دا نہ دے صوبہ خیبر پختونخوا مسئلہ دا 50% نہ اوم کم پیخور کے دے چرتا مردان چار سدہ کے دے ٹول خیبر پختونخوا کے اغو مرکز سرا رمضان دے
پدی اڑل مشال ریڈیو سر خبرو کے دا پیخور دا قاسم علی خان جمعت مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی محیط احلال کمیٹی سے شرعی حیثیت نشتہ دے
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دے پیخور پو ہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا مذہبی چارو تزیہ کار ڈاکٹر قبلہ ایازنا او پختل چی پا پاکستان کے بعد دو روزو او اخترونو دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے نو نموڑی اوی
د دې خو حل جی دادے چې مفتی منیب الرحمان دے فوراً برطرف کرے شی هغه وجہ دادا چې خیبر پختونخوا خلق خود رجوع بارے کے ډیر حساس تھی اور ډیر زیاد خیال ساتی نو باید چې دے انتظار ہو کی او دے خیبر پختونخوا شہادتونا هم والی
یاد دی وی چې لتیری ډیر مودی راسی په پاکستان کې د دوو اخترونو او روزو سلسله را روانه ده په کومه چې د پاکستان د پوهانو او عالمانو دریز دی باید چې دا مسله په ساینسي بنیادونو باندې هوار کړی شي سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش د مشال خبرونو کې ورزو بلوچستان ته د یادی صوبې حکومت د راتلونکي کال لپاره د 2023 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړی چې په کې شپږش ارب روپۍ تاوان ښودل شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې په کې دغه بجټ وړاندې کېده. د کوټې نه زموږ خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د 2015 2014 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنی بجټ د دغې صوبې د وزیر الله د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان ښوول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرڅ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرڅ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب
د 2015-16 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2 ارب 15 کروڑ او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسی د سیاحت په څنګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دی. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړچه د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي
منه ارمی کې دوستو کو کړی کی
ما د پاوز ملګرو ته هم ویلې چې دا خلک حکومت نه سي چلوري او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
د بلوچستان د صوبایي بجټ په حواله رپورت مو اورید. هلته د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو اتحادیه پرون په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د دوی په تنخواګانو کې او مراتو کې هیڅ اضافه نه ده کړې. دوی سره وعده هم شوی وي خو که دغه وعده سرته ونه رسېدي نو دوی به احتجاجونه شروع کړي او دوام به ورکړي، بلکې دا به نور وغځوي. د پرایمري سکولونو د دغه استادانو د احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته د پیښور نه د مشال جریو خبریال غلام غوث را لېږلي دي چې د مظاهره په دغه غږونو شروع کیږي.
د بینی گالا حکومت پرویز حکومت پی ٹی آئی حکومت
مانوں دے ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تکڑے وا دے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا تا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کہ زمنگ غٹ برادر چکم دا دوستازان تقریبا نیونم لاکھ جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین وکڑا چالے ورم کڑلا رقم پڑے لگتے داد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن ران ک یک کم سپتمبر نہ انشاءاللہ پج ٹو سی بگی وچ کم دی زمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 اڈھا لفٹ پہ بیسک پے کی شامل ہے کی اور کم سے کم 25 نوال 30 پور پر دی باندھی چکم دی منگل اضافہ رہا کی الگ زمنگا جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پس 2.5% اکڑا 10% ایک بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اگم ون شو منگ وچ کم از کم زمنگا 50% اضافہ ہوشی منگ چی صرف بلونا ورکو دا بچو کتابونا دا دا سیزن ہے کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چی حکومت دے واپس والی دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دی دیر غریبان دی
زمانم تارک شاہ دے او زو پا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سر زمان تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استازان کئی چکل دا مردم شماری اگا پا استازانو کئی چکل خان شماری سنسی دا ٹول تا پا استازانو بانے کے دا الیکشن ڈیوٹی پا استازانو بانے کے اوٹر لسٹ پا استازانو بانے کے دا لونڈر دے دا پا دا بانے ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاز دا مناتو ٹیم راشی نو پاگر ٹیم کے تاسو استاز چکم دے دا اگا سر دشمنی دا اگا استحصال کوئی دا استاز دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختمی کئی کو چر تاسو دا ختمی نکڑی منگ برا دے خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
د خیبر پختونخوا د سکولونو د استادانو حال مو اوریده چې د دغه صوبې د بجټ نه ګیلمندی او د احتجاج د لکه ورکړی د هلته په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون یو سیمینار کړی دی او د سیمې خبریالان یې پکې هم را بللي وو چې هغه ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم د څانګې لپاره په مختص کړل شوو پیسو او دا چې هغه څنګه خرچ کړی شي معلومات ونډې ته وویل شو چې د بلوچستان د ماشومانو ناشت شپږ شپېته فیصد یې دا مهال د تعلیم د نعمت نه بې برخې دي. نیاز موسی خیل په دې د کوټې نه دا رپورټ راکوي.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته وویل
نظم سیشن سے دلی هغه د کوټې له صحافیانو سره وای چې پاغه کې موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پرغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې په بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه ګرځو دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیات کړه
پوش پته پرسنټ شنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا شنیان دی هغه د بلوچ پښتون بل دوړ شنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بل او د بلوچ بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدې او پرایمري سیکشن ته 2 بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسېدلی چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه ښه ورمعلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون د خیبر ایجنسی په باړه کې د یوې اوږدې مودې راهیسې بندې کارخانې بیرته د چالو کولو اعلان کړی. د نوموړي باړې ته سفر په نتیجه کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ایجنسی خیبر ایجنسی کې د خیبر 1 او خیبر 2 په نمونو پوزي عملیات په کامیابی سره پایته رسول شوې دي. په دې حقله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنصیب د مشرانو یو جرګی تھے د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر 1 اور خیبر
2 د وسلوالو پر ضد د خیبر 1 او خیبر 2 عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوی جذبه سره د خیبر جنصیب تاریخی او تجارتی اهمیت د بیا بحاله لپاره وړومبای ګام پور تکړ چې تاسو ټول ته مبارکي درکوم او د نه واجب خیبر جنصیب کی د امن لپاره یو مضبوط ګام بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو خو پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمی او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کولا پاسې د کرخونې کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بې روزګاره نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سیل کسان گورنر صاحب لونو کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلیزر دا سټارټنګ کې چې کوم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې هغه سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره هغه کې نو قدا حکومت باندې موږ دا ری کنستراکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دی چې د خیبر جنصیب په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هلته په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي وو چې د قبایلي سیمو 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره منځني ختیځ یعنی خلیجي هیوادونو ته استوي. کارپوهان وایي چې د منځني ختیځ هیوادونو کې موجود د پښتنو حالات موجود چې کوم هلته کې دی هغه ښه نه دی او په دې حالاتو کې ځوانان هلته د لیږلو فیصله ډیره مناسب نه ښکاري. په دې موضوع د ګل یاز دا رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي علاقو کی شروع کرے دے تقریباً 15,000 جوانان چیری نو آغا با زمونگا گاونڈی چی کم حیوادو ندی دوبائی قطر یا سعودی یا دغا سنور دا میڈل ایسٹ چی ملکو ندی آغی تبلیگی دا چی کم زمونگا اس پر لنبی اسٹیج کے جرے نو تقریباً درینیم سوا ځوانانو د اغه سلیکشن بکیږي د اغه لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي او ډیر ژر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېری موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تاسو ماته دا وایئ چې مډل ایسټ کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. څه چې په مډل ایسټ کې ناست دی تاسو جاب کې تاسو ماته دا وایئ چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه دا هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر څه فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئرز چې کوم دی اکوموډیټ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې فلکونو باندې ځوانان دي، هغه کې کوټه 5000 خلک ولېږي بهر ته، نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کېږي، انتخاب به څنګه کېږي، او آیا چاره دغه مسالې حل دی او که نه. زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته چې کومې ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی وویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده، خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د ګلیاز ریپورت مو اورېده. د رواني ګړۍ زمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رېډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټې مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 243 اربه کلداري خساره شودل شوې ده. بلې خوا ته د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لغونډې بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته وویل چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه شوې ده. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا اضافه له 25% تر 30% پورې اعلان کړي. حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه اعلان کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 938 میلیونه به پر نوي پروژو او 938 به پر روانو پروژو ولګول سي، او پاتې 1200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. او د امریکا د دفاع وزارت ایش کارټر ویلي چې د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر روسوي دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د بوریوال کاکړنا د دې غړې د خبرونو لنډیز واورید. اوسترته د اسلام آباد نازمنګا خبريال ریاض مساخیل د پاکستاني ورسپانو د اداريو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانه وایي چې د آصف علي زرداري په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د اداري په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار دا چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په صحفري کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي سیاسي وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې به سنسر ټګي یا بد انتظامی شوي وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفې ډلې ته د ټګي یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره وټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل په کار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی پخپله هم په هغه لار روان شو. په کار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم د امریکا نه خبرېدونکي وی بلې ورځپاڼې واشنگتن جورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تېرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپلمنځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته یې د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تېره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستاني مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستاني کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تېرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوي خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار یې لاس وانخیست نو اسلامي امارت به یې پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دي ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستاني طالبانو د یو شمېر قوماندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګېږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر د روجې د میاشتې په مناسبت په خپل وینا کې د مخالفه وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت رد عمل سره به مخامخ شي. محمد اشرف غنی په دغه وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر هم ورکړ او په ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قرباني هیر نه کړي. د افغان ولسمشر د دې سرګندونو تفصیل د احمد شهاب ریپورت کې اورو.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یوځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړهمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یوه مرستندویه صندوق د جوړېدو خبر ورکړه. د وویل چې د دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځېده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندویه صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د دې غروانی غړی په اخیری برخه کې درته تاندې هیلې خبرونه هم لرو، خو دا تاسو ته وایو چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفه یعنی میډیم ویوز شپږ سوه یو کې ځینې تکنیکی ستونزې رامنځته شوې ده چې د حل کولو لپاره مشال ریډیو هڅه کوي ډېر زر به دغه مسله هواره شي. خو تاسو که د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ صفه نشئ اورېدلی نو په شارټ ویوز یا لنډو صفو 2013 او 2015 پاکې صفه اوریدلی شئ. ورځو یو بل رپورټ ته د افغانستان حکومت وایي چې د ناروې مرکز اوسلو ته یې استازي په دې نیت نه دي تللي چې د طالبانو سره به خبرې اترې کوي، خو بلې خوا ته بیا د ناروې رسنۍ په اوسلو کې د امن په نامه د غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون خبر ورکوي. په دې حقله د افغان ولسمشر د مرستیال بیان څرګندونې د احمد شیبر رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره یې په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړي. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولي دي، خو افغان پلاوی له هغوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي، او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال بیان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاري الدين محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پرانیستل شوه، او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت په دې صبح کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د ساينس او ټکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر طاهرامان په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا په صبح کې ځینې تعلیمي ماهران بیا دا وایي په کار دي چې حکومت د دې صبح خپل خلک په دغه کمیټه کې شامل کړي. په دې حقله تفصیل د فرخنده ستناورو.
د خیبر پښتونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبی حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکی هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل. پخوا به داسې یوه کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېده او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شوه، ولې دا ځل به دا کمیټې د څه دوو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټې کې د صوبې نمائندگی هم شته او زیاتوي دغه خلک یې په غیر سیاسي بنیادونو اخیستي دي.
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یوه اکیډمیک کمیټې جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټیو مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغو کې به کله نا کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمان به د دې چیرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز ته هم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوها هم لري.
د مشال لیډیو خبرونه ته غواګي وخت شوې ده. د تاندې هلی د نن په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري خزو په مسالو خبرې کوو. په دې صبح کې یو شمېر خزې د دستکاری د صنعت یا کار روزګار سره تعلق لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي. د دې پروګرام جوړونکي دا فرخنده اسد.
په تاندې اهلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د لاسي کارونو په اړه خبرې کوو.
د ښځو ډېرې زیاتې باهمته دي. هغوی ته پته لګېدلې ده چې دا د وخت ضرورت دی، د حالات ضرورت دی چې هغوی د خپل کور
دا چې حکومت په دې اړه څه کوي.
مصیبت دا چې د مارکیټ سره صحیح کورنو کې خو به دي ګټي پیسې ټیک ده، دغه کې مډل مین نه راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د تجارت مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمیر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
زه چې د ښځو سره کار کوم، کم ښځې بزنس کې دي او پنځه کالو نه زه ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر چلوم. 2010 نه والا 2015 کې اوس مئی کې به پنځه کاله برابر شي.
اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے اخی سر کم کار کوما نو سر اغه ریفرنس سر گورمان او زمونګه خزه ډیر زیات به همت دی اور دی اوی بالکل اغه کم یو معاشی دور دے اور کم اہوئی تا پتہ لگے دلے دا چھے دا دا وقت ضرورت دے دا حالات ضرورت دے چھے اہوئی دا اخفل کور سڑونا لگ شانتے بوجھ پخفل اگو والی اور نور سنشی کولے کم سے کم اخفلا دا خرچہ چھے کم آدھا دا خودی پا اخفلا چلول غواری صرف دانے کی گی چھے دا دی خرچہ دی بچہ سیم پکیو کی دی اخفل بچولا ہم لکھا سٹینڈرڈ ور کی دی اہوئی کم فرمائشو نائی دی معشومان ضروریات یا غم پورا کی
نبیلا فرمان وای دوی سره ډېر خزه رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نورې خکري دا وای حالات لګ ډېر د خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیات خزه غواړي سناسه کاروبار شروع کړي
جی نو کرنٹلی خو د اساس سچویشنز دی تاسو پته دا لګ شانت اکنامیک کرنچ دی تھرو اوټ دی ورلد آی ایم شور چې لګ اکانومیز دومره زیات فلریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانمی چکم ادا الگ شانتے سلم پکی راضا لے دے می بی بیکاز آف دا انسرجنسی ٹیررزم چکم نو خیبر پختونخوا کے حالات دونا زیات بتا انہوں نے دیر سے خدی یا دیر موافق حالات دی یا دلتا سے مسائل نشتا نو داسې خبره نه ده زمونږ د صوبه چې کوم ده داسې پته ده د ټیررزم په لحاظ او دهشتګردۍ په وجه او د اوس چې کوم ریسنټلي کوم دومره غټه حادثه زمونږ د پېښور خلکو کومه فیس کړله د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونږ ډېر ټایم نه ډېر زیات اوشه وی یو
په سوات کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وایي د سوات په شمول د ډېرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي
لپاره مختلف مارکیټونه دي کنه څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو لاهور شو او پشاور شو نوشهره شو ابتآباد شو منګور شو دین علاوہ دا اکثر چمون تل دغه کو کنه نو دلته چکم دکانداران یا کوم خلک چې دي او هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د دې دغه پیمانی باندې دا بزنس چلی کنه نو هغه وای چې دی دغه چکم سواتی تانکا چکم دا هغه بهر ملکونو کې هم ډیر زیات ډیمانډ دی کنه خلک خوخی او په خخو پرایسز باندې دغه کیږي نو دغه سره سره چې کوم مونږ قومي سطح باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې هم ډېر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډېر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومي سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې هم ډېر زیات دغه دی خلک خوښي او خو دغه ورکړي
په سوات کې هم حالات د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکارۍ منفی اثر پرې باسلی خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سوات کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد یې چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زمونږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکٹر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته هغه ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وا مخ کې هغه خلکو زرو کې بزنو کې ویره وا هغه کافی حد پورې ختم شوی دا تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډیسټریکټ سوات کې شپږ زره خزي دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دی لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې مونږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه مونږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس مونږ ورته وایو هغه مونږ سره کار کوي نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی تحصیل لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس کافي ډېر زیات ښه شوي
د کاروبار کوونکو ښځو د سرپرستۍ په لړ کې بیا صوبایي حکومت څه کوي د خیبر پختونخوا د ښځو د خیر ښېګړې او پرمختګ وزیره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې په کلو کې واړه واړه تربیتي مرکزونه جوړ کړي او غواړي چې غریبه طبقه هم مخې ته راولي
دیکھ ہو دو ٹائپس دی کنا یو خود ویری ویری ہائی لیول یو دا لو لیول لنگ میجورٹی اف دا ویمن چی دی کنا اغا چی کمنگ غوالو چی امپاور دی کو اغا دا ویلیج دا غوالو دا نور چی کم غرد دی اغا پخپل امپاور دی اغا غرد غرد بزنسونا کئی دا غا کئی چی کم نگلیکٹر طبقہ دا اغا دا کل طبقہ دا زمان سیو کلی دی وقتی دا کلی نخوا بری کم لالم خپل سنٹر موقع تا منگا یو جور کرده اغا دون امپرس شم چلتا کلی جنا کو دم نخ کلی زر چل زک پدی دا غا بانده what you call it نت کشی دا خو کروشیا تایپ پریشن سویٹر جوری کرده سر ازر کٹ سا درون ناستن تا منگا ازا چی کم لیول بانده پا گورنمنٹ لیول دا غا کم زک داما ریسرچ کے لیول ریسرچ کے ماتا میجورٹی ودا خوز وی ما زستاز استن تار نرا استل غوالم زتاسو مشین نرا استل غوالم زتاسو لبوچت تغتا اغیوی چی بیبی منگلا داسی سیزو خواهی چی من پخپل کورنو کلاسو پختانی خزیو سبکونا مدیر میدی گیدی بار منگلو شو وقتی منگلا داسی ستا داغا اونرو خواهی چی من پکور کلاسو پیسی گتو ادم نو خیار جواب را که داز هر یو انترو که ویما چی اغیوی چی گور دا جامعی گندل چی دی کنا منگا وای چی یر سرویو که و داغا و که دیماند ان سپلای خبره کو او دی خود تا دومنا عقل فکر دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا پتا مال گور جامع چی دی کنا غریب مچی امیر مچی بوڑھائے مچی جوان مچی بولو کی مچی لوی اینڈ لائک غریب مچی امیر مچی اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی خبر ہو کچھ من کو ناس من لب خلق راضی جامع بدا کرو نو زو اس کنسنٹریشن ما پدیو کچھ ما یسو جگہ کے لگا والا والا سروے او کا دے وان دس تے
اکثر خزی په جامو شالونو او په کټ سادرو ډیر خسته خسته د لاسو کارونه وکړي خو بیا دغه سامانونه د دوی نه په ارزان لاړ شي چې ورستی میډل مین په نورو بازارونو کې په ګران خرڅوي دا چې حکومت ولې د دغه کاروباري خزو رابطه د نورو لویو تجارت کوونکو سره نیخ په نیغه نه کوي په جواب کې ډاکټر مهرتاج روغانی وایي
مصیبت دا کہ دې مارکیټ سره صحیح کورنو کې غوډې غتی پیسې ټیک ده دا کې میډل مین نه راځي میډل مین چې راشي هغه چې کم کار خراب کی غلط اسفات کی په هاي لیول کار کیږي ډیرو کې دستن پات دې کې دا میډل مین راشي او دا میډل مین پیسې وایي او دا خزي وړاندې پات هغه د پاره مو کوشش کوو چې د مارکیټ سره غو نو نن زه کلی کې ما د خپل الکتې زمونږ جنډر سپیشلیست زم ما په ډیپارټمنټ کې دا هغه ما داسې سوي چې کلی کې چې دا کو داسې سونه جوړ کړی دي او دنګ په خبر کې موړ کې ایگزیبیشن په نوټ های لیول نو هغه اګری کړ هغه بچ هغه مونږ به یو موړ کې ایگزیبیشن نو نوټ اونلی زما د کلی د نږدې نږدې کلی کې مونږ تقریبا دې ته مونږ انډستریل ټریننګ سنټر نوم خو ډېر وی د خوشي زوړو کې دی دا مونږ یو سنټر کھلاو کړ په ځای په ځای په کلو کې او هغه کلو کې یو ټیچر مونږ ولا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ 2 ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټینګ سوینګ ان ایوریثینګ خو نو دا خو مونږ لګیا ان شاء الله تعالی او زما خپل دا خیال دی چې دا 75% اوف دی پاپولیشن غ هیلپ کو اچھا 25% کم های لیول دی ای په خپل مارکیټونه کې د غیر امریکای په انګلند او یورپ ته وړي سيزونه
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.